تی د درويشتمې او تر درويشتمې نیټې ترمنځ د سپوږمۍ په هغه ساحه کې کښته سي چې تر دې وړاندې نور سپوږمکۍ نه دی ورکشته سوي او فضايي څېړونکي په اړه لږ معلومات لري. د سپوږمکۍ د جولای پر 14مه د هند په جنوب کې په اندرا پردیش ایالت کې د ساتیش دوهوان له فضايي مرکز فضا ته توغول سوي وه. هند څلور کاله پخوا هم هڅه کړې وه چې د سپوږمۍ دې برخې ته سپوږمکۍ ولیږي خو بریالی سوی نه و.
هیلو وړانګه رادیوی ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
د هیلو وړانګه ډرامې درنو مینوالو سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ. تاسو به د هیلو وړانګه ډرامې پتیرو برخو کې اور دل بیچے ونچا گل د تل پسیر کلیتا سودا را وړي وا شمستری بسکیټ اخستل خو پلاره حاجی شیرین ورته وویل چې لومړی د بسکیټو تاریخ وګوره. د حاجی شیرین اندیښنه پر ځای ده. زینی هټیوال د خوراکي توکو د پیر او پلور پر محل د خوراکي توکو نیټه نه ګوري چې دغه چاره دیو لړ رختیایی ستونزو لامل کیگی. نو دی خوراکی توکو دی خستلو پر محال دی توکو نیتا خامخاو بوری زکه چه تاریخ تیری توکی پا ما شمانو که دی مسمومیات لامل کیگی. راشه چه دی هیلو وړانګه ډرامه نوی برخواو رو
یاره مورې خدای دې راته ژوندې لره. د ډیره موده مې ستاسو لاس خواږه خجور نه وخوړلې او دا خوند مې د دنیا په خوړو کې ونه موند. ډیر خوند دی وک مور جانې. ته صبر چې زه یو څو ویډیو هم واخلم او په خپل استوري کې نشر کړم. دا دې څومره ښایسته راغلل.
چیر زمانه زویا دا لوبي پریک ده. زر زر دې خجوري وخوره. ټول ورسته او دا تلیفون.
نا موره داسې موایا نړۍ وز ډیر پرمختګ کړی دی. تلیفون خو د ژوند یو برخه ده. ته صبر چې یو کورنۍ عکس واخلم. زه به در نیزه شم. دا دی
بس. ته زویا څومره عکسونه اخلي؟ ما څومره په مینه تا ته خجوري راوړي. زر زر یې وخوره کنه.
دا به دې ورته سهار چیکرې وړي وای. او ښځې ودلېده چې مخکې له مېلمنو سره شک خوړو.
خیر دی او سړیا پرېد چې نوشي جانې کې له اوږدې مسافرۍ نه راغلی دی.
خیر دی پلار جانه. د مور د لاس پخلی پسې خفه شوی وم ځکه پرې نه مړېږم. ځه خیر دی تشویش مه کوئ ډېر نه خورمه.
درودشه زویا خو لږ پام کوه چې ناروغ دی نه کې.
مورې دا د خجورو قبره نه لرې که چې زړه مې ترې نه صبرېږي. هسې نه چې په رښتیا ناروغ شم.
ښه شر زمانه زویا اوس به اصلي خبره ته راشم. ما خو تر خپل وس او توانه درمان مصرفونه وکړل او په خارج کې مې درمان د درس او سبق وویلې. اوس نو ستا وار دی چې د خپلو مصارفو لاس برابره ګټه وکړې او پیسې وګټې. پیسې
پلار جانه زما خو زړه دی چې څه موده پس بیرته خارج ته لاړ شم. اول ته خپله ماستري وکړم او بیا راشم. پیسې خو هر وخت ګټل کېږي و پلار جانه.
ګوره شر زمانه زویا تر کومه به زه ګټم او ته به څټې. درس خارج کې وویلې نور ته بس ده. ګوره زه دلته یوازې یم. ته مې مټ او بزوشه سیالي او شریکي لرو. باید د پیسو او شتو خواندان شو. پوه شوې او که نه؟
د شیر زمان پلاره زوی خو مې بده خبر نه کوي. پرېږده چې خپل درسونه ووایي. د کلي دښمني پرې مه کوه. بس ده چې ته پرې اخته یې.
وښه زه ته د غلي په خپل ځای کښېنه. په دې خبرو ستا سر نه خلاصېږي. ولې زه خو څه دښمن نه یم. زه په خپله ګټه او توان ډېر ښه پوهېږم. پوه شوې که نه؟
زویا ته مه خفه کېږه. ته دې خپل چای په خوند وڅکه. زما او پلار دې تلم دغه حالي.
لا حول ولا.
خیر دی پلار جانه حوصله ښه ده. دوه ورځې ژوند دی. راشئ چې په ګډه په خوښۍ او خوشحالۍ تیر کړو. مسافرۍ کې مې ډېرې خوږې او ترخې ولیدلې. کور باید د مینې او محبت ځای وي. تیر شي لدی تر خو خبرونه
وای زوی ته خو پر اختیار خفش وی په دې خبرو پسې مګرزه زو پلار دې خبرو سره عادت یو ته ځان مخفه کوا شکر دی ملک اصغر غند پلار زما په شان مور لري
لا با لا چې وا د کار خبره دې وکړه و خزه دې ما زړه دې خوشاله ک خیر و زه د شر زمان مورې
زهر کله خې خبرې کوم وسړه خو پتا خې نه لګيږي
دا 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 بیا دې په غور راکو خیر د خپل زوی لپاره به څه نه درته وایم پوه شې کنه
خیر وې سي خو د زوی لحاظ خو دې کوي خیر دې چې زما پروا نه لري
لاره مې ولې نه موخه دې خوشي ګلې گزارې ما کو کنه
پلار جانا ادي مې خوشاله ده هسې دې زوربي او در سره ټوکی کوي
او خوشاله خو ډیر ده خټو کې مو کې نه کوي ګور کنه چل چل کې خپل زړه را باندې تشوي
زه خدای وسړی چې پويږي خو
مورې دا خبره مکوه خه هر وخت خوي تاسو دواړه دی الله پاک تر ډیر را تژوند لري مینه مو نورم ډیر شه
ګلالې نن ملي شتنارو اندار نه یو کتاب واخې چې د پاکې پاړه ډیر خبرې پکې دي
ها کومه دې ملالې ته راړه چې دواړه یو ګورو
ها دادې دا کتاب یې داو ملالې تی په لوړ غکو سه په کلی کلی
و وړو ها واخلې چې تازه میوه می درته راوړې ده په ګډه یو خړې
ژوندې سترور جانې
او ژوندې سترورې
ماته به دې غکړې وای مورې ته ولې ځم پازاب ک
خیر دې لورې درو موشه تازه میوه تاسو ته ډیره ګټه لري
رښتیا وای مور جانې خاله چې پاک دې منځلېم ده
شمسا خبر شوم چې تل خیرن او بازاری شیان خوري ډیر په مر سره کوا
نه تروري نور مې تر توبه ایستلې ده نور نه خورم
آفرین خکې خنو اوس میوه خوري او مو کتاب ولولې
سما ده
سما ده مورې
ته صبر ته ځان ته چاله او دا خو دې ملاله پلار دی سلام علیکم تروسه په بازار کې هو خیره ته مخکې مې په دې خاطر زنګ وه چې هغه سودا دی لیدو نوزی کاکا
ګلالی راشي چې لمړی اکسونه وګورو ګلالی پایلې کنو شانو راځي چې لاوالی پانی یې پایل کو
ام به خیسه ماده
او سمره خسته کارتونیا نه پکې رسم کړی دی وګوري دیا کس کې لاسونه مینځي آلته صابونه مخودل شوی مطلب څه دی ملالی مطلب دا دی چې تل خپل لاسونه په پاکو اوبو او صابونو مینځي
سمره خه د دې اکسینه لمخې هر څوک پوهیږي
هغه دی هغه بل اکس کې واخه زغوال وشي
د دې اکس مقصد دا دی چې باید مخکې د غوال له شلنه خپل لاسونه پاکو مینځو
شاباسې ګلالی بالکل انداسه ده
مور مې تل هم داسې کوي له مور جانې نه مې زده کړي
ښه نو ته له پخوا نه پوهېدې هسې دې ځانغلی کړی و چالاکې ای دې بل اکس ته وګورئ هغه کس کې نارابطه روان دی په دې خو زه پوه شوم ما ته مې تل مور پلار وایي کله چې کنارام نه راووتې لاسونه دې ښه پرېمزه خو زه یې په صابون نه وینځم
ښه نه کوې شمسا ځکه چې صابون د لاسونو میکروبونه پاکوي رښتیا وایي ملالۍ پلار مې تل وایي چې پاکوالی د ایمان برخه ده
د نن دپاره همدومره بس دی سمه ده شمسا دا موږ ته داسې دی لکه سبق خو چې زده یې کړو ښه ده
ام بخی سماده
او چه دیشی با میریگی نو تازه لکسا برو که چه زدر نیو پکتنه او کم گلالی پا کم وقتونو که باید لسونه او میزو
کلا چه لکن عرب نروزو باید خپل لسونه پا پاکو با سابون سره او میزو
آفرین گلالی شانسا تا پا کی سوایه زو خواهم چه مخ که دو دوری خورلو او روز تا رو دوری خورلو باید لسونه پاکو میزو آفرین شانسا رازه چه چک چکی ورتا او کو کڅوک ما په خپل زړه پرې دی زیمز د کالج شو ښه نو ته څه شی غوړې دا شي لکه ته اول مې کتاب ولوستو بیا درې را پښتنه وکړه لکه پلا مې را باندې پقار نشوي او نه دی لکه خیالي وزورالم
شمس نه فرمای شي سبق غوړې
او الک شاغه او سلاکوا خیر ده دا تاوان ده زدر کو
ریختیا وای شاغه تو خو په خو داسې به اوسلې نه وې اوس در باندې څه شوی
ای ماتم شاغه وای شاغه د ګلینی وبم اسکلې دی مصیبت خان لغلا نغلا وکړه وسه نه پرېدم
پوېګم شاغه پوېګم
پسته چې پوېګي ولا که په خاورم پوسی خلک میلمه ته چای راوړي ډوډۍ راوړي تا وږي تږي دلته کینولي او کیسې دې راته شروع کړي.
نه شاغه، داسې نه ده. اشوک ډېر میلمه دوسته سړی دی، سترګې مړې دي، خو وایي تشه لاسه ته مې دښمنې، سړی کمزوری دی.
خیر، دا خبرې به دلته پرېږدو، خو همت مصیبت رانه نشي خلاصېدلی.
غلی شه، ولا کې څه وکې، دومره نو باتورم نه.
وخاندی ښه وخاندی، غواړې چې میرا ته مو په لاس ورکړم؟
نو چې ته مونږ په لاس ورکې که نه، نو ته رانه چېرته خلاصېږې؟ ورته وایو چې ټول پلان د شاغا وو.
ګل خبره دې وکړه، چې نه منې د خپل بابا پندونه آخر به وکړي ارمانونه.
خیر، نو تاسو وایه چې زه څه وکړم، زما غریب زرګون به څوک راکوي؟
خیر دی، د پیسو چاره به دې مونږ وکړو، خو ګوره چې ته مونږ ته غم مه جوړوه.
رښتیا وایي، وایي لنډه غر له اوبو نه ډارېږي، همت مصیبت هم له خبرو نه ډارېږي، هغه یې کیسه کم نه دی.
چې داسې ده، مهرباني وکړه زرګون مې ته راکړه، زه به هېڅ هم نه وایم.
ته اوس غواړې چې هم له همت نه زرګون ووهې او هم له چنارګل نه؟
نو څه وکړم، تاسو ووایه، زه پیروز استاد ته څه ځواب ورکړم؟
وایم کور دې له غلې ډک شه، دا د فیروز استاد ستا له پیسو سره څه؟
او ساده ګانو، زه دومره پیسې له کومه کوم؟ پیسې د فیروز استاد دي، د کلینری پیسې رانه وهلې دي. په خپله فیروز استاد راته ویل چې که همت خان پیسې در نه کړي نو میرا ته په لاس ورکړه.
څه څه څه، استاد فیروز هم د اوبو د غلا نه خبر شوی؟
کور دې له غلې ډک شه، ته اوس دا ووایه چې فیروز استاد له دې نه خبر دی چې موږ او تاسې له همت سره ملګرتیا کړې وه؟
نه نه، د همت مصیبت له غلا نه خبر دی، خو له موږ او تاسو نه لا خبر نه دی.
کور مو له غلې ډک شه وخلکو، لکه چې خبره لاړه ډنډوره شوه.
دا چې موږ او تاسو نه خبر نه دی ښه خبره ده، اوس به موږ او تاسې یو بل کار وکړو.
کوم کار؟
داسې به وکړو چې درې واړه به لاړ شو د استاذ فیروز څنګ ته، هغه سره به مشوره وکړو. کوم کار کې چې مشوره او صلاح وي هغه دې بلا وي.
بالکل، وایم زما د زړه خبره دې وکړه، بې مشورې هیڅ کار نه کوو، هسې نه چې ځان ته کوم بل جنجال جوړ کړو.
یاره، تاسو خو دې ژوندي اوسئ، بالکل ښه خبره مو وکړه.
نو چې داسې ده، په توده کې به سړه نه راولې، راپورته شئ چې ورشو.
بسم الله،
درځئ چې ځو.
رښتیا سنګینه زویه، دا د شیرزمان ستړي مشته تللی وی که نه؟ نه والا پلار جانه، هغه ورځې مې په بازار کې ولیده، ډېر ښه او آرام هلک دی.
رښتیا؟ هغه پلار او دا زوی؟
هغه به خپلې مور شبیبي ته تللی وي.
ترور مې ښه وایي، د ملک اصغر خان مېرمنه ډېره سنګینه او ښه ښځه ده.
وایي که نه چې د ښو به ښه یادېږي، هغه د ټولې د ښځې او زوی صفتونه کوي، د ملک اصغر به څوک څه یاد کړي.
زوی هم ترې خوشحاله نه دی پلاره.
څه پوه شوې ولکه سنګینه؟
بازار کې مې چې ولیده، نو په خبرو خبرو کې له خپل پلار نه شکایت شروع کړه. ډېر ترې ګیله من و، خو شیرزمان بیا ښه هلک دی او ډېر ښه فکر او پلانونه لري پلاره.
یاره، تر کوم ځای پورې چې ما اورېدلي او نورو ویلي، رښتیا ښه فکرونه او پلانونه لري، خو چې عملي یې کړي.
روښانه خبره ده، د همدې لپاره یې سبق ویلی دی، باید له خپلو زده کړو نه ګټه واخلي او عملي یې کړي.
کېدای شي چې بیرته لاړ شي، ګمان کوم دا ځل ماسټري وایي.
کومه پوهنځی لوستې ده؟
د حقوق او سیاسي علومو له پوهنځي نه فارغه شوی دی.
حتما غواړي چې سیاست مدار شي.
ای شابسې زما لورکۍ، ته څنګه پوه شوې؟
پلار جانه، دومره پوهېږم چې څوک ته ولولي نو ډاکټر شي، که دارالمعلمین ولولي نو ښوونکی شي، چې سیاست ولولي نو سیاست مدار شي.
ملالۍ، ته څه لولې له خیره؟
په دې اړه مې فکر نه دی کړی، خو داسې پوهنځی لولم چې ټول خلکو ته مې خیر ورسیږي.
او له خیره، خو چې اول ښوونځی ولولئ بیا به د پوهنتون غمه کوي.
ډېره ښه ده ملالۍ، که ما هم درس ته دوام ورکړی وای اوس به مې ماستري م اخیستې وای.
سنګینه زویه، دې ته مه خفه کیږه، هغه وایي که نه مایي چې هر وخت له اوبو راوباسي تازه وي، اوس هم کولی شي چې امتحان ورکړي او پوهنتون ته بریالی شي.
خدای لوی دی، انشاءالله چې پوهنتون ته به کامیاب شي، د وظیفې غم خو دې لا پخوا کړی دی.
ښه، زه څنګه نه یم خبر شوی؟
باید لکه زما په شان ځان له هر چی خبروه که نه؟
نه، ما باید پلار جان ته مې ویلي وای، خو له یاده مې ووتل. پلاره بخښنه راته کوه نو.
خیر دی سنګینه زویه، دا دی اوس خبر شوم، خدای دې وکړي چې کار دې وشي او یو ښه دنده لاسته راوړي.
آمین.
سنګې لالا، لومړنی معاش کې دې څه شی راته اخلي؟
بیل آغنا پا کتابونو مایه نئی ستا ده خواهی کتابونو با در تا واخلم
جوانده واسه سنگین لالا خیر ده سودان کتاب چه و رنگی مور سر واخلا
اکه نور چه فرمایشون لری بیوایا کنه
ده والی نی ماش لپار هم دوم را فرمایشون بس دی نور بسر گورو
امید جانا دیر پامو کچی پی ویدیو آو اکسونو که ٹھولا غنده را والی او کم چه در نپاتی نشی خصوصا هغه شیان چې زموږ فرهنګ معرفي کوي ځکه دا خارجیانو ته ډیر جالبه دي دا یوه اضافه بي ټیم هم درته راوړې چې کمره چارج خلاص نه کی
سمه ده ته بې غمه اوسه
ورونو یو څو دقیقې لشي چې قشر ملک صاحب شیر زمان خان تاسو ته غواړي څه ووایي
د لوی څښتن تعالی په نامه اول سلام بیا کلام تاسو ټول ستړي مشي
خیر ستړي مشي
خوشحال ایم چې یو ځل بیا تاسو روغ او جوړ ګورم او نږدې نه تاسو سره خبرې کوم هغه هم داسې خبرې چې د دې ولس په ګټه دي هغه ولس چې ماته ډیر ګران دی او تلې په هکله فکر کوم باید ووایم چې هر انسان د دې لپاره تعلیم او تحصیل کوي چې له دې لارې نه د خلکو خدمت وکړي ځکه هغه تعلیم او تحصیل چې نورو ته یې خیر او ګټه نه رسیږي بې ګټې دی او کومه ښه پایله نه لري نو تل مې دې مسالې ته پام و چې د تحصیل تر څنګ باید د خپلو خلکو په فکر کې اوسم او داسې کار وکړم چې ولس ته مې ګټه ورسیږي
کور ودان ژوندی اوسي شیرزمان خان له تانه زموږ تمه همدا ده
محترم مولوی صاحب او درنو مشرانو زه په همدې موخه راغلی یم څنګه چې راورسېدم اکثرو کلیو ته لاړم او د کلیوالو ژوند مې له نږدې نه ولید یقین وکړئ چې ټولو خلکو مشکلات درلودل د خوشحال خیلو کلي کې هم مشکلات شته خو د دې کلي تفاوت له نورو کلو سره دا دی چې دوی د ښه ژوند کولو لپاره هڅه کوي خو لکه چې وایي تشه لاسه ته مې دښمنې لاسونه یې تش دي
هو زموږ ولس له ډېرو مشکلاتو سره مخامخ دی خو که چیرې ټول سره یوځای شو نو کولی شو خپل مشکلات سره حل کړو
خوشحاله که ډېره ښه خبره دې وکړه نو په کوم نیت او پلان چې زه راغلی یم غواړم چې د هماغه پلان له مخې مخکې لاړ شم که څه هم په دې اړه ما ټولو مشرانو سره خبرې کړې دي او پایلو ته هم رسېدلی یو خو اوس دا پلان تاسو سره هم شریکوم او زما تمه تاسو نه دا ده چې ما سره په دې مقصد کې ملتیا وکړي
هغه وای کنه د خیر په کار کې تادی په کار ده دا خو د خیر کار دی مونږ ټول در سره یو
مننه ملک صاحب خبره ده چې مونږ له هیواد نه بهر یو خیریه ټولنه لرو چې هغه کې اکثر از مونږ او تاسو خپل خلک دي هغه خلکو سره مرستې کوي چې هیواد کې دننه لوی لوی ستونزو سره مخامخ دي نو ما یو کال د مخه د خوشحال خیلو کلي په هکله هغې ادارې ته پوره معلومات ورکړي وو او د دې کلي یو څه ویډیوګانې مې مور سره شریکې کړې وې هغوی را سره د مرستې ژمنه وکړه
کورې ودان بچی لوی
درنو مشرانو په دې کلي کې الحمدلله ډېر روښان فکره او باسواده خلک شته نو دې سیمه کې د یوه فرهنګي مرکز موجودیت ډېر ضروري دی مونږ د ولس لپاره ډېر امکانات نه لرو یوازې کولای شو د دوو کلیو لپاره یو فرهنګي مرکز جوړ کړو د دې مرکز لومړنی کار به دا وي چې ولس یو موټی او متحد کړي
وایم کور مو له غلې ډک شه وایم لاسونه ورته وپړکوئ
مننه کور مو ودان اوسه د نن لپاره همدومره بس دی اشقلا راته اشارې کوي چې د غرمې ډوډۍ تیاره ده مونږ تاسو درنو کلیوالو ته میلمستیا جوړه کړې ده راځئ چې ټول په ګډه همدې آزاده فضا کې ډوډۍ وخورو
وای دا خو دلته ولاړ دی ته صبر زه به په داسې لار لاړ شم چې استاد فیروز او شاغا مې ونه ویني دا هغو موټرو شاته به پټ پټ لاړ شم
اله خوشحال خیل کلیواله هله هله له خیره سره سي موټر ډک ده الی خیجه خیجه خوشحال خیل کلی والا کوس کلی بار کلی والا الی خوشحال خیل والا خوشحال خیل والا
شاغا والک تا تا وای
ا څو استاد جانا
هغه همت مصیبت نه ده
کوم یو
هغه چې د موټر شاته پټ پټ روان ده ګور هسه غلې غلې روان ده
ا و ملي ده و ملي ده ولا رښتیا وای همت خان ده ته صبر چې زورسم
صبر وکړه چې زم در سره لاړم
راځه استاد
لکه چې وی نه لیدم هغه موټر کې بلار شو
الک احمد خان چیرته لخیرا
خیر کی خدایا غک خوشنا ده که چی ویلی دم
چیرته له خیره او ناسوانه ولی د خپل کلی په موټر کې نه دی چې پردي موټر پسې منډې وای ه
اخ ګیر کړم اوهو تاسې یاستئ تاسې دلته څه کوئ
دا خو زمونږ ځای دی ته وایه ته دلته څه کوې
زه خو لږه سودا اخلم بیا ځم
کاکا مخکې له دې چې سودا پسې لاړ شي دوه درې خبرې مې درسره کولې
ښه خیر دی وي دا څه خبره ده چې دومره ورته ورختا یې
همداسې چې ته یې په اخیستلو کې ورختا وې منګې په بیرته اخیستلو کې ورختا یو
والا فیروز استاد په خبرې دې پوه نه شوم د څه شي په بیرته اخیستلو کې ورختا یې
د زرګون په بیرته اخیستلو کې چې په چل او دروغ درانه واخیسته
تا ته څه وایې ما له چا نه پیسې مېسې نه دي اخیستي هغه هم زرګون خو شې تور مه لګوه
تور نه دی حقیقت دی پوهېږې موږ همغه وخت پوه شو چې ته په ناحقه یې خو د خلکو لپاره مې غږ ونه کړ چې سپک او غلبه معرفي شي
هسې لګیا یې په زور رانه یو غیران هم نه شي اخیستی زرګون خو لا غټه خبره ده لاس دې خلاص توره دې تېره
ګوره احمد خانه جنگ او جنجال مو جوړاوه شرم دې درته
وای ما د چا نه پیسې نه دي اخیستي او نن چاته پیسې ورکوم
لا حول ولا من مجبور و چې په زور به درنه واخلم
زور مو ترملا او توره مو تیره هر څه چې کولای شي وی کوي
واو استاد موټر ډک شوی دی نه زی من په تم او ته بیغمه بابا
اوه اله استاد چې موټر ډک شوی دی هم سر به بل وخت ګورو خیر دی همت مصیبته بیا به سره حساب کوو
لاس دې خلاص توره دې تیره
شیر زمان خانه پویگه ژوند ته پراتک دی ډیر خوشاله شو
خوشاله وسیا کا وای چیرته چې زړه لاړ شي الته په خیم زی
وایم قربان نه پوو خیال سړی شمه چاره خبره د خانی کرکوي
واخل چای د چ سړیږي دا توره ګړه مر سره اخره چخوان درکی
ستاسو د چای او تورې ګړې صفاتونه زمون کلی کیم کیږي خو بیچارهګان زما د پلار له ډاره ستاسو ژرندې ته نشي راتلای
هو پلار دې لږ څه تریخوندې سړی دی خدای دې سام کینو
هو پلار مې لږ نه چې بیخي ډیر تریخ دی سم مرچکی دی مرچکی خو زه کوښښ کوم چې کرار کرار یې په عادتونو کې تغییر راولم ښه به شي انشاءالله
وایم خدای خو دې ژوندی لره شیر زمانه
سلامت اوسې چنار ګله ریښتیا خوشاله کا خبر شویم چې همدې ژرنده کې اوسېږي او خپل کور ته نه ځې
هو والا همدلته اوسېږم
مطلب کور دې همداسې تش دی
هو تش تور دی
وایم کور دې له غلې ډک شه شیر زمانه ودې نه ویل چې د خوشاله کا د کور پوښتنه دې ولې وکړه
چنار ګله لکه څنګه مې چې له کلیوالو سره د یو فرهنګي مرکز د جوړېدو خبره یاده کړه د هغه مرکز لپاره یو کور ته اړتیا لرو خوشاله که ستا نظر څه دی
زه په کې څه نه وایم خو زما زړه نه غواړي چې نور هغه کور ته لاړ شم
اوبخه خوشاله که چې زړې خاطرې مې در یادې کړې خفګان مې در باندې نه لورېږي
وایم کور دې له غلې ډک شه شیر زمانه دومره درته وایم چې ډېر ښکلی کور دی ښې اوبه لري ښه سوری لري سم جوړ کور دی
خوشاله که رضا کور دې ما ته راکه چې د فرهنګي مرکز په کې جوړ کړو هر شرط چې لري زی منم
کور دې له سر نظر شه شیر زمانه دا خپل کور وګڼه ته چې زموږ لپاره دومره خواري او زحمت باسې ولې زه په کې یو کور نشم درکولی
ژوندی اوسې خوشاله که ته خو خبر یې چې دا پیسې زما نه دي دا پیسې د هغې خیریه ټولنې دي چې د خلکو د خدمت لپاره یې راټولې کړي دي او ما ته یې راکړي دي یعنې د کرایې لپاره یو اندازه پیسې لرو
شیر زمانه که خفه کېږي نه په دې اکله به بیا خبرې وکړو
خواښه مې ده بیا به په تفصیل سره خبرې پې وکړو
توبه خدایه توبه اوس ته دومره شوې چې بېلې د ما د مشورې نه هر کار دی چې زړه غواړي کوې څه فکر کوې چې په کلتا دې خلاص ده که نو هر کار کولی شي واه واه او ته بیا له هغو سره ملګرتیا کوې چې د ما هېڅ نه خوښېږي
څه کوې و د شیر زمان پلاره پرېږده چې خپل کارونه په خپله سرته ورسوي مې ځوروه په ښو بدو ښه پوهېږي
ته ما غږېږه وښه زه همدا تا خراب کړو ته لېلې ما غیبونه پټوې دا دی اوس چې لوی شو په خپل سر شو دی خامخا کوم هدف لري خو له ما یې پټوي
هېڅ هدف نه لري غواړي خلکو ته یې خیر ورسیږي
لا حول ولا دی به خلکو ته څه خیر ورسوي د خلکو په ځای دې لومړی خپل مور او پلار نه خبر شي ولې موږ حج ته نه لېږي ټول غریب او بیچاره خلک حج ته لاړلو ښځې او د ملک زرغان غوندې سړی لا پاتې دی تر اوسه مې حج هم نه دی کړی یا هغه دې نغد راکی چې هر کله مې خوښه وه
حج ته به لاړ شم.
دې سر زوره سړی یې.
ښه ده ښه ده، ما ته سردوری وایې او د هغه د ټولو کارونو نه دفاع کوې. ها آفرین دې وي. نو ودره چې غږ ورته وکړم او ستا مخکې پوه کړم چې ته هم پوه شې. واله کشر زمانه.
ها پلار جانا څه دې ویل؟
ته یو ځل دلته راشه چې در سره کار لرم.
مه کوه و سړیه، هغه هم ځوان دی بې تجربې دی، کوم خبره بې درته کړي بیا به خفه یې.
زه ورته دا حق نه ورکوم، پوه شه که نه؟ واله کشر زمانه.
سلام علیکم.
راشه دخواته کینه، دلته کینه. آفرین.
خدایه توبه.
او ښځه ته ځه او د شپې د ډوډۍ غم وخوره، موږ یوه شپه یوازې پرېږده، پوه شوې؟ ورځه.
ښه سمه ده، دا دی لاړم.
پلار جانه څه دې ویل راته؟
ښه، مور دې ویل چې نن د خوشحال خېلو کلي ته تللی وی، دا رښتیا ده؟
هو پلار جانه، لږ کار مې درلوده.
لومړی دا ووایه چې ته د مور او پلار لیدو ته راغلی یې او که چکر ته؟
دواړو ته پلار جانه.
ته خو یوازې په چکرونو کې اخته یې. هغه ورځ د ټول کلي ته میلمستیا جوړه کړې وه، ولې د هغوی کورونو کې ډوډۍ نه پیدا کېده چې ته ورته میلمستیا وکړه؟ حق خدا دی چې تا ته هغوی ډوډۍ درکړې وای. تا ته
د ولس خبره وه، او بله دا چې دا ټول پلان زما و، د هغوی نه و.
ته اوس دې سادا ته وګوره، که تا ورته میلمستیا کولی نو خپلې حجرې ته به دې راوستي وای.
پلار جانه، ما ځکه د خوشحال خېلو کلي کې ورته میلمستیا جوړه کړه چې زه یو مقصد لرم.
زه ستا له ټولو پلانونو خبر یم، پوه شه که نه؟ پلان په خپل کلي کې هم عملي کولی شي.
پلار جانه، ما په دې هکله ډېر فکرونه کړي دي. زه چې کوم کارونه کوم هغه د یوې مرستندوی ادارې لخوا کوم، او د خوشحال خېلو کلی هغوی ټاکلی دی.
د څه شي اداره؟
دا یوه مرستندویه اداره ده پلار جانه.
تاسو لا تر اوسه په دې هم نه یې خبر چې له چا سره باید مرسته وشي او له چا سره نه.
پلار جانه، زه ستا له جنجالونو او دښمنیو سره کار نه لرم. زموږ د ټولنې هدف خلکو سره د مرستې کول دي. دې ادارې ته دوست او دښمن یو شان ارزښت لري.
غلی شه، خدای دې خوار که. تاته اوس ځان نابغه او موږ درته کم عقلان ښکارو. ته ماته اوس هم همغه شیرزمان یې چې پزه به د پلستوني پکوله.
پلار جانه، زه له تا نه ډېره مننه کوم چې ښه دې روزلی یم او زحمت دې راباندې ویستی دی، او زه هم داسې کار نه کوم چې خدای مکړه چاته دې سر ټیټ کړم.
یوه پاکه خبره درته کوم چې که د ما خوشحالي غواړې نو بیا د خوشحال خېلو کلي ته لاړ نشې. هر کار چې کوې اول باید له ما نه مشوره واخلې او بیا هغه ترسره کړې، پوه شوې که نه؟
درنو اوریدونکو، تاسو به اوریدلی وي چې د ملک اصغر خان زوی شیرزمان له هیواد نه بهر پوهنتون ولوسته او کلی ته راغی. شیرزمان غواړي چې د ماسترۍ او ډاکټرۍ تر کچې زده کړې وکړي، خو پلار یې ملک اصغر خان ورته وایي پیسې وګټه چې شتمن شو، درس او تعلیم دې بس دی. ملک اصغر خان له دې نه ناخبر دی چې پیسې او شتمنی خلاصیږي، ورکیږي، غلا کیږي، ضایع کیږي، خو علم او پوهه ورځ تر بلې ډیریږي، خوریږي او انسان ته عزت او شخصیت ورکوي. شیرزمان د خوشحال خېلو کلي ته راغلی و او هلته یې کلیوالو ته د خپلو پلانونو په اړه وویل چې غواړي د یوې مرستندویې ټولنې په ملاتړ کلیوالو ته خدمت وکړي. کلیوالو هم شیرزمان ته د همکارۍ وعده ورکړه. تر بیا مو په لوی خدای سپارم، روغتیا مو په برخه.
د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
د هیلو وړانګه، د هیلو وړانګه ستاسو د ژوند تمثیلونکې راډیوي ډرامه ده چې د ژوند په خوږو او ترخو کې به در سره ملګری وي، په سختیو کې به تاسو ته حوصله درکوي او تاسو به تل خوښ ساتي. دغه ډرامه په پرله پسې توګه په ټول هیواد کې خپریږي. د هیلو وړانګه هغه راډیو ډرامه ده چې د تفریح او خوښۍ ترڅنګ تاسو ته ګټور پیغامونه هم درکوي. دغه راډیو ډرامه په پرله پسې توګه په ټول هیواد کې خپرېږي.
د آزادی میلمه.
سلامونه د ازادي رادیو د ازادي میلما د پروګرام اوریدونکو ستړي مشه په د هیله چې تاسو ټول ورته روغ جوړ یاست. اوریدونکو نن په پروګرام کې ظفر د سیال یو ځل بیا ساسي قربنی او نن سره په پروګرام کې د افغانستان په سویل کې بل قدرمنه خبریاله میلما ده. از موږ د خبریاله عذرا احمدی ده. عذرا جان په پیل کې دا پوښتو چې دا د افغانستان په جنوب کې په کوم ولایت کې پیدا شوې ده، نمړنې زده کړې چیرته پیل کړې دي، او همدارنګه د نور زده کړو په اړه هم ورنه جزئیات واورو.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه په کندهار ولایت کې زیږېدلې یم او اوس فعالم په کندهار ولایت کې اوسېږم. ما خپل نمړنې زده کړې چې به هغه مې په دیني زده کړې شو کړلې چې موږ د کور تر څنګ موږ هم سایکانو سیدله، نو ځان خور چې به مې او الته بتللو دیني زده کړې مو ویلې. کله چې مې یو کال دیني زده کړې وویلې د شپږو کالو ومه چې بیا کندهار ولایت کې زرغونه انا لیسه دوهم نمبر لیسه ده، هماغه مکتب فامیلس ولم کسان په مکتب کې ما انا چې و خدای دې وبخښه غره سره تللې و په مکتب کې شاملولو. نو دا چې ما عمر او کال ته نور رسیدلې نو په مکتب کې نه شاملولم. معنا ته ویل چې دا عمر کم دی او څار وخت و کانس ولا چې به په مکتب کې شامل کم. نو بیا دا چې موږ کورنۍ چې ورس وات سره تعلیم سره ډېر علاقه درلودل او موږ په فامیل کې چې ارسونه ماشومان چې وځي چې هغه شپږ یا پنځه کال تر سیژ نو کوشش یې کړی دی از مختل پلار او مور همدارنګه نور خپلوانو مو چې هغه باندې زده کړې وکړي. نو بیا مې انا څنګه سیستم سره و ډېر ورته ویل نو دا خبرې ومنه لږ څه کالو په مکتب کې شامل شوم. په کندهار شهر کې لومړی زده کړې مې هم انځه پیل کړلې تر دولسم ټولګي پورې. خو مخکې د دولسم ټولګي څخه فارغ شوم. دا هغه څخه مخکې د نام سنس کې وم چې ما د انګلیسي او کمپیوټر زده کړې د سنټر څخه هم فارغ شوم. او د دې ترڅنګ مې د مکتب لسم سنف و چې ما په کندهار ولایت کې د خدیجې کبرا فرهنګي ټولنې په نوم باندې و په هغه ټولنه کې مې شپږ میاشتنی ژورنالیزم کورس وویل، ځکه چې ما هغه د مکتب د دورې څخه د ژورنالیزم سره ډېره زیاته علاقه و او دا هغه وخت زما هدف و چې زه ژورنالیزم پوهنځی ووایم او په راتلونکي کې یو خبریاله شم. نو شپږ میاشتنی د ژورنالیزم کورس مې وویل چې همدغه کورس د ژورنالیزم په ډګر کې زما پیل و. د دې کورس د خلاصولو وروسته د لې په دغه خدیجه کلکبرا فرنګي ټولنې بل ډیپارټمنټ یا بل څنګه چې و هغه بیا د یو رادیو فعال کړی و چې د میرمن رادیو په نامه و. په دغه رادیو کې دا چې د زما استراحت په کتو سره د هغه کورس خلاصېدو وروسته دوی ماته ملته وظیفه راکړله د پروډوسر په څیر، چې په میرمن رادیو کې مې خپل لومړنۍ وظیفه شروع کړله پروډوسر ومه. تر څلور پنځه پورې خبرونه مې هغه راډیو کولې، لکه څنګه چې هغه یو محلي راډیو و. نو ځکه امکاران به کم و کار به ډېر و، نو یو امکار به پنځه شپږ همدومره خبرونه به یې مخته وړلې. نو لومړی مې هغه خبرونه پیل کړلې چې بیا د خبرونه د پیل څخه وروسته دا چې فرهنګي او کلتوري ټولنې کې موږ ژوند کوي، نو هغه رسنۍ کې ځینې خبرونه چې بیا هغه به خلکو یعنی اساسات سره دلته بیا ما کوشش کوي چې دا بهتر لکه تفریح خبرونه دا څخه خپل ځان واړوم. یو بل بخښ ته نو بیا راغلم د نیوز بخښ ته چې د ریپورت او د خبر او راپور په برخه کې کار شروع کړی، نیوز پریزنټر وم او د دې ترڅنګ مې اسلامي خبرونه پیل کړلې چې هغه خبرونه مخته وړلې او یوازې نیوز په برخه کې کار کوي. نو تقریبا څلور کاله مې په مغه رادیو کې کار وکړ په میرمن رادیو کې. چې بیا د دولسم ټولګي څخه هم په دې وخت کې فارغ شوم د کانکور امتحان یې ورکړ او خوشبختانه چې کانکور په امتحان کې هم د خپلې خوښې پوهنځي ژورنالیزم ته کامیاب شوم. چې دوه برخې درلودلې، یوې د اماډیکو برخه وه او یوې د رادیو او تلویزیون برخه وه. نو زه اماډیکو برخې ته کامیاب شوم. دا چې بیا د پوهنتون درسونه باندې ډېر و مصروفیتونه می ډیر و نو بیا می د میرمن رادیو سره وځه چې ورته می استعفا ورکړه و زه هم پرې شوله ترڅو زه وکولای شم هغه خپل پاندی چې هغه په سم توګه باندې خپل زده کړو ته ورسېږم چې بیا ما ویل پلان می درلود چې کله پانتل می خلاص نو بیا به زه وظیفه وکړم بیرته په خپل وخت کې نو څنګه ما پانتل می ویل خو بیا هم د پانتل زموږ داسې د پانتل د ورو چې هغه د کرونا رخصتي یعنی به پکې راغلی یو سمستر به مو ویلی نو پر څه وی ونه بیا به د کرونا رخصتي یعنی نو بیا می د ما ویل چې پانتل خو ته خبر څه وخت فارغ څه وخت به ډیر ویني څه نو په دې وخت کې بیا چې د بی بی سی یو پروژه و د بی بی سی رادیو دا کاک په نامه پروژه و چې هغه سره می د کرونا تیر سوي ورختي خلاصین وی چې تاسو سره می دا پروژه کې د خبريالي پایس وظیفه شروع کړله د کندهار ولایت خبريالي ومه او په دې پروژه کې مشتي و هغه میرمنې چې په کندهار ولایت کې د کرونا د پلي وی کارونه ونسي وي یا چې په کرونا کې د ټچ کرنټین غونډې کوم فعالیتونه کول د کور حالي همداسې د وظیفو د دې ټول اړوند به د کندهار ولایت څخه به ما غو تر راپور ورکوي چې دا هم د خپل فیلډ کې به یو کار و د بي بي سي څخه راوسته کله چې هغه پروژه خلاص شوله نو بیا د ټاټوبي ویکلی په نامه یا ټاټوبي اخبار سره می کار شروع کړی چې د ترجمانی په اسپانیش ترانسلیټر ومه د خبرونه به می د درس څخه پښتو ته ژباړله نو بیا می د ټاټوبي ورسپانې سره کار شروع کړی د ټاټوبي ورسپانې سره می چې هم یو څه وخت کار وکړ بیا دا خبره ورسته په پوانتن کې زموږ په کندهار پوانتن په ژورنالیزم پوانتن کې رادیو فعالیت پیل کړی چې هغه رادیو د محصلینو لپاره جوړ شوی و ترڅو هغه عملي کار پکښ وکړي خو بیا شو پرمختګ وکړي د رادیو نشرات چې هغه پیل کړل او شار د دې ترڅنګ د ولسوالۍ برخې هم کوشش کولې ته کوشش لاندې راوستلې او خبرونه کولې نو بیا می د پوانتن جغ رادیو سره کار شروع کړی که څه مغه د محصلینو لپاره و نو تاسو موږ په پوانتن کې چې کندهار پوانتن کې یو عموما په ټول پوانتن کې چې ځینې محصلین بل ژوي خو ژورنالیزم پوانتن کې به بيخي پښمار باندې وي نو دا سوچ په پوانتن کې اواز زوم یو مې ام سفي و را سره موږ د وینځونی وو او یو هم د غزنی ولایت څخه راغلی و کندهار پوانتن ته زموږ ته دا غیو کال ته موږ څخه ښه ته و په پوهنځي کې نو هغه هم د ذکر ژورنالیزم پوهنځي لوستل نو دا څنګه
و په بخښنه سره مخکله دي چې په دې اړه نور جزئیات راکې چې بیا زما په خوند ته وایي ځې پاتې نشي تاسو ټول معلومات خپل راکړي مخکله دي چې مخکله شو په تخته خوندزي ترازو د خوندزي دونه موکړه چې حالت مو انا جانې وړي وي هغه شامل کړي عمر مهم کم و کله چې خوندزي کې شامل شوي علاقه مو حتمان له درس سره کم مضمون کې ډیره تکړه وي او سړي خو خیده چې وي وای مخکله دي چې تصمیمونه سي چې ژورنالیزم ته لاړ شي په دې برخه کې زده کړی وکړي
بله دا چې سم مکتب وخت کې مضمونونه ډېر وسخت ورته خو پښتو مضمون می شوز د کېدې علاقه مې مشتره درلودل د املا په بخش کې د لیکنې په بخش کې د سي یو ورځ مو استاد نه راغلی نو بیا موږ دوه سم فوغو موږ ټول موږ مدیره صاحب راغله چې تاسو لاس دې په بل استاد سره کښې په سم کې استاد مونږ ته راغلی تر څو چې ورځ مخالفت یې رنه نو ما غوښتل ته ولاړو نو بیا استاد مو هغه ویل چې تاسو ورکه راو بس زه به درس درته وایم تاسو املا ولیکئ نو املا مو ولیکل کله چې املا خلاص ول استاد کله پرچه کتلې نو ما چې پرچه وروړل ما پرچه بیرته ما ته پر میز باندې راکړل کوچنی ومه چې دا دي خپل نه دي لیکلې دا تا د کتاب درو لیکلې دي ما څه استاد نه دي لیکلې خپل مې تاسو ویلې املا خو یاد دي کله دي نه کله هیڅ شی مې نه دي کړې نو دا هیڅ باور نه راتلی چې تاسو ډېر پکښه تاسو کې تاسو نه دا سې املا لیکلې د چې هیڅ غلطي نه لري نو پښتو مو زموږ سره مې علاقه ډېره و او هغه می درس زده کړی کله لوړ سنفو ته ولاړم نو په لوړ سنفو کې بیا جغرافیا مضمون می خوښې دي او د دې ترڅنګ انګلیسي ژبه سره می هم ډیر علاقه درلوده
حتما اوس به مو انګلیسي زده وي
بله اوس نو زده
اوس راځنې دار ته وای د کارونو په اړه مو یادونه وکړه د خونځې دورې په اړه پانتون مهم یاد کړو په دې دورې کې حتما کور کې بم کله ناشته یې کور کارونه باندې هم لاس وروړای وي څه دي د کور په کارونه کې زده دي
بلې د کور کارونه خو تابن چې کولای مو هغه د مکتب د دورې څخه د کور په کارونه کې می ټول کارونه می هغه څه دي خو اشپزي کې لږ تکړه نه یم ځکه چې ډېر مینه کړې ځکه وظیفه وه درسونه به و چې کله به کور ته راتلل نو اشپزي به د وخت سوي وه یا به می خور کړې وای به مورځان کړې وه نو اشپزي کې ډېر تکړه نه یم نور کارونه لکه صفاکاري جارو کول دي کالی مینځل په دې کې شی یم
اتمن خوندې به کور کې کارونه تقسیم کړي وي چې درته په کار کې رسیدلې دي
بله نو ورې واڅ خونداسې د کندار د سکندار کې کورنۍ ژوند چې دی همداسې سی ویش پرې دی نو موږ په کور کې چې دی دا چې یوازې مور مې دا خوندې مې نو هغه خوندې مې ویش مونږ دی چې څار کار ارې ویت په مخه ورلې هغه کار وکړو خو بیا هم چې رسیدلې هغه داسې ګټ کار چې لکه کالی مینځل په دې کې واخه وشته راخلم د کور جارو کول من اما
عموما هغه جنو سره چې ما خبرې کړې دوی چې لکور نه بهر کار کوي جارو کول ته زړه خکې نه پیغام چې یا حتمن جارو کول او صفاکاری اسانه ده یا دا داسې کار دي چې هر وخت کې د شیز ما پان باندې ځکه چې ما چې کوم ژورنالیستانو لیکوالانو سره خبرې کړې ټول علاقه لري چې جارو وکړي کور صفا کړي او اشپزینه ټوله تختی په کندار کې د افغانستان په سویل کې د لاسونو په لاسونو باندې ګندل خپاک دوزی او خیاطي د شیان ډیر رواج دی او غوړي خسته خسته غاړم جوړي اساسي په کور کې طبقه استعداد لري یا کورنۍ کې د څه توکشته چې د لاسي کارونه کوي
بلې زه خپل نن نه زده لاسي کارونه ورسیم د کندار شوز دې چې دې ماشالله دې شایسته خامه کوي چې دې مشورم دې خرجتام دې خامکونه چې دې هغه ډېر دې دېل ته غاړي جوړي خرج دې مستوي دې کنداران کتابان چې غاړي دې اغون دې د لاسي غاړي نو زه خپل نه دې زده خو مور می چې دې دې کې دې شمه حرکت لري چې موږ کوچنیانی و اراختر ته بس مامور و پرزنت به می غاړي جوړول لاسي غاړي شخته برتلی نو د وخت به یو لاسي غاړي اوسه جوړ کړي و دغه چې ما څنګه په یادی دا یو دوه درس اختر دوه کال درې کال اختر نه د څه جوړ کړي نو به یار اختر تخپل ویلا سي غاړو څه جوړول کسان په بازار کې بو دا به خوشاله چې د دې چې به کار پاتې نو شو دا زما پلان ته ویلا سي غاړه جوړول اختر به پات
او زړه جن دم راتوي په کورنۍ او کې کله چې انجنیر تعلیم کوي او بیا په څنګه کې وظیفه کوي یو څه سنځمنه وی چې کورنۍ کې ورونو ته پلار تقینات ورکړي چې هغه اجازه ورکړي هم د زده کړو هم د کار ستاله لپاره د څومره سنځمنه و چې کورنۍ کې خلک راضي کړي چې تاسو په دغه برخه کې همکاري وکړي ټول ورځ بهر کار کول درس ویل او په ټولنه کې د خلکو عکس العمل ساده دغه کار په وړاندې څو
بله د کوچوالي څخه تاسو خبره چې د کلتوري فرنګي ټولنه د نجونو د کړو ته خدي ډېر نه شکوي خو زما مور جان چې واغه د سکور څخه راواده سوي و چې هغه د غوي کورنۍ چې د ایڅوک په ایتام د غوي کورنۍ کې ستکړې نه دي کړې ټول به سواده دي خو زما د پلار خوا چې کورنۍ چې واغه به ټول سواده راو نو د کوچوالي څخه نیم انا جان چې مشوندي و د مور مینه خوشاله دل ډېر چې یعنی هغه خپل د کورنۍ فکر درلودي چې زمالونه چې هغه باید ماستر په کور کې د کور کار وکړي واخه راک دا کارونه باید سره وکړي خو انا جانې به مې هر وخت کوشش کوي چې موږ د باندې مکتب ته ولاړ شو سنټر ته ولاړ شو چې هغه په دې وځي چې کړه زمينه موږ ته مساعده دي نه انا جانې به مې کوشش کوي چې موږ ته ولاړ شو وخت مې ځای تیر نه شوی او تاسو دا کړو نو بیا مې انا جانې مې په مخ کې واغې ټول ته کې نه اتر کړی و چې د کور مشته و نو اسه به خبره منله د پلاس کومې تا باندې خپل هم خوشاله خو یوازې به مې مور لسته یعنی هغه کور پر کار باندې څنګه دې کوي نو بیا به مې انا جانې په مخ کې واغې کې نه اتر کړی یا ورسې مېمورم د دې اسما د پلان دي سره کوم کول باندې عادت ولا اوس تر ټولو بیا غږ ډیر خوشی ته نور ذکر هم وکړم نو سخت و او بیا تاسو وڅ کله چې کورنۍ راځي ولا یعنی تر مکتب تر دورې پر ورسې د پیټ ما غوښتل یعنی د مکتب له سم سنس کې ومه چې ما یې د نو کل چې ما د رادیو سرکار شو کې هغه وخت کې بیا د کورنۍ غږ دومره مشکل نه درلودي پر میت مشکل نه درلودي خو مشکلات یو هغه شاو خو خپلوان څخه ولکه مثال د امګانی وی مام اګان به ودی به واخ دنه خوشاله چې په راتلونکي کار وکم نو بیا هم چې د چا خپل امور کلارې په مخ کې به ډېر زور نه باندې رسېږي خبرې به تبان کولې خو باندې ډېر نو شته کوي او ما شاء الله کډېر ورسره ما خپل کار ته ډېر پام کوي نو مې کولای شوی چې هم په انتي وایم مام داس پرسنې کار وکم
اوس راجانې که په دې اړه مراته وای چې کله چې په ټولنې کې کار کوي او زمات باسي معلومه ده چې د کورنۍ او ټولنې له خوا یو څه عکس العمل وي، تاسو چې کله کار کول او کار کول سره چې دغه پیسې سړی ګټي بیا لکه دا کار خوندور وي سره نمرنې ماش دی څو وخت اخیسته او هغه وخت کې پانتون کې چې وي څه دې پاخیستی او چا دې ډالۍ وړې وه هغه زموږ کورنۍ وو کې خو داسې یو بل دود هم ده چې څوک نمرنۍ ماش واخلي بیا ورنه شیرني غواړي، څه دې شیرني کې خلکو ته ورکړي وه؟ بله رښتیا
هم ما خپل نمرنۍ ماش چې وو وبخښلې ته الارم څنګه دې تاس. بله
اورم به تاسو ته مو ورکړي. خیر ده.
بله ما کله چې لومړی وخت باندې د نرمال رادیو سره شروع کړل نو دا دلته په کله د تنور ولایت په سنی پورا معلومات نه لرم، خو په کندهار کې مالی رسنی دا سوي چې د دې معاش ټاکل شوی ډیر کم دی، یا یو کني مورسته پر رسنی کا کوي کته هم څلو چې د خبرونی پر مخ باندې یو څه درنیم سره به د معاش کې پورا ورځ کار کوي او نیم سره به د معاش کې دا ډیر کم دی د کار په مقابل کې. خداش ما لمړی وې سپاو او نو ماته چې هغه اول پاش چې هغه اونیم سو افغاني مې چای کړل نو ما چې راکړل کوټه چې راغلم انا جان مې هغه وخت کې بیا فال ول نو خبرې و دای سم نه سوې کولای بیا مې اول ماش وخت یا اول میراوري خپل انا جان چې مې وخت کې تاسو مخې خو سره په ځای پتا و نه غوښتل او یعنی ما دا شو غنل چې در سما چې راسره ښه لګي او ما سره هر وخت درېدل نه
افغانی
بین په هغه کې شرني نه ورته راوړل خو په نورو ماشو کې انټرو سیستم د دې مې کړې چې ماشو هم بیا اړ یو شرني دی لای که شرورور مې دی تقریبا د یو ول سکال دی نو چار ماشو هم د ګورو د مخ هغه ماته راځي چې ماشو شرني خو تاول جوړ راوړو ترته مې زه ارمې چې ماشو هم نو ارمې چې بلاز ته شرني درکو مې وز ماشو شرني ستا.
بالکل مشمون کور کې همداسې نازولې وي. اوس راځم مخکې مو یادونه وکړه چې تاسو په ټولګي کې دوه نجونې وي او له تاسو نه کته صنف کې هم یوازې یو انجلۍ وه، دا چې د افغانستان په سویل کې هم درنګ په ختیځ کې هم د ژورنالیزم په برخه کې د نجونو حضور چندان خوندور نه و او تل به کم رنګ و، څومره تاسو ته سخته و چې د دغه مرالکانو په منځ کې درس وای او هلته د پسنف کې درس ویل څلور کاله تیرول د دې په اړه ته وای؟
بله ډېر سخته و چې هم یو تاسو راځي د نږدې کندهار په انتر ویلې دغه یو خنجر په کښې لږ دی بیا چې نو په انتر ته ولاړو نو اول څه مې په یاد دي چې ژورنالیزم په انتر ته تقریبا یو څل او یا هلکان کامیاب شوي وو او موږ یوازې دوې نجونې وو. نو چې لومړۍ ورځ مې وه پوهنتون ته ورتللم نو د سپینام کارونه مې پلارجان وختي خلاص کړي وو، لومړۍ ورځ مې وه پوهنتون ته ورتللم نو دغه دعا مې کولې چې خدای ته خو وکړي چې زه ولاړ سم یو دوې درې نجونې خو کامیاب شوي وي، یعنې زه په دوو درو نجونو لا خوشحاله وم چې زما سره کامیاب شوي وي هغه به راسره وي. یعنې شرایط مخکې ما ته معلوم وو چې کندهار پوهنتون کې نجونې ډېرې کمې دي نو چې ولاړلم نو یو دوه نجونې راغلي وې، زړه مې ډېر خوشحاله شو چې دا دوې نجونې راغلي دي. بیا په لومړۍ صنف کې وو چې موږ دا دوه نجونې وو، یو کلاویا دکان وو نو د صنف جوړښت مو هم داسې وو چې هغه چوکیان چې سر پر سر نه پتې داسې سټپ بای سټپ داسې وو چې صنف ته ننوتلم سترګې مې یو رقم تور وخوړې، ماشاءالله دومره ډېر الکان وو، استاد ولاړ وو او موږ یوازې درې نجونې وو. نو لاسونه مې مریض دي د لپښې مې مریض دي له یعنی بيخي ډېر وخت او مې د پانتن په لومړي ورځ باندې سو لاړل پر پیدا سي وو چې هلکان نور موږ سره پېدل موږ دې یعنی درې نجونې وو لومړي سنس کې بیا ودی د مخ چوکۍ موږ ته به خالي پرې شي وو ان ته څوک نه کښې نسل نور به چوکیان کې وښه نسل شوی نو بیا موږ چوکۍ به معلومه وو مالته به کښې نسل بیا یو سنسټر د دوه درې نجونې وو نو بیا هغه یو هم صنفي چې مې وه هغې واده وکړي هغه به لاړل نو بیا څلور کاله همدا دوې نجونې پاتې شولو. بیا دلته د کابل پوهنتون په رقم یا هم د هرات پوهنتون په رقم نه دي یعنی شرایط سخت دي، استادانو به هم ډېر دا خوښوله چې د نجونو مخ باید پټ وي نو موږ هم په پټ مخ باندې د څلور کاله پوهنتون وویل نکاح به مې کړی وو او د سن په مخ کې د درس تشریح کول یا برخه په کښه اخیستل دا دلته ډېر کم دي. یعنی ته استاد هم ډېر زړه نه سپر کولی، یعنی الکوان ډېر دي که زه ستا یوه نجلۍ راولاړه کړم یا حتمن وارخطا کېږي، نو استاد هم زړه نه پر کوي او نجونې زما سره موږ به هم درنه اچولي وه، ډېر به مو برخه نه به کښه اخیستله. خو بیا مو درس ډېر وی، لکه سه هم الکوان بیخي ډېر و، خو زه خپله د پوهنځي په ساته باندې عمومي اول دومره فارغه سولم د خپلې پوهنځي په ساته باندې، یعنی درس مو ویل خو داسې ډېر فعالیت مو بیا په سنس کې نه سوی کولی، ځکه چې الکوان به بیخي ډېر و او موږ پکې دوی نجونې وو.
اوس راجانې که په دې اړه مرته وایي، په پوهنتون کې دومره سختیانې دومره مشکلات مو وګالل او بالاخره یو سمری ته ورسېدلې، کار مو هم په دې برخه کې کړی دی، اوس په اړه راته ووایه چې په دې برخه کې کار کوي که نه په کور ناسته، دغه وروستي محدودیتونه چې د طالبانو لخوا پر ښځو نجونو وضع شوي دي، دوی دغه محدودیتونو څومره ستا ژوند اغېزمن کړی دی؟
دا چې زما خیره وظیفه د رسنیو په برخه کې چې وه، هغه همدغه د پوهنتون غږ راډیو سره وه، چې به هم کله نظام سکوت شو نو د هغه سره ما استعفا ورکړه، ځکه چې په ټوله راډیو کې یوازې زه وم او طبعا هغه دولتي ځای و، نو رئیس یې هم تعلیم مقرر شو، به یې نه خوښېدله چې په رسنیو کې یعنې کار وکړم. په ما مخکې د وخت کې چې دوی ما ته جواب راکړي، خپله مې استعفا ورکړله. بیا دغه څو وروسته مې نور په دې پوهېدله مې چې نور سخت د رسنۍ په برخه کې کار کول دي، اوس هم تاسو کندهار ته راسي د کندهار شرایط د نورو ولایتونو په پرتله ډېر زیات سخت دي، که څه هم طالبان دلته ډېر دي وایي چې دا زموږ یعنې اوس په نامه فعالیتونه خو ټول د مرکز همدلته کېږي، په نامه کابل یې مرکز کړی دي، خو بیا هم تر هر ولایت سختي دلته ډېره ده. نو بیا مې کورنۍ ویل چې د دې سره خو هېڅ کار هېڅ لاره نه وړل کېږي، که یوه ورځ هم یعنی خدای نه کرده یعنی زه کوم انجو سره چې زه اوس کار کوم هغه ډېر کاره چې دي هغه د مابس خلکو سره دي، یعنې دوی په مابس کې پرادي موضوع باندې هم ښځه راوستلې کښېنولې، یعنې که یوه ورځ ته هلته مابس ته دي به اوس یا خدای نه کرده یوه پېښه اوسې د ټول عمر دپاره دي رنګ بدېږي، نو بیا مې کورنۍ اوس مخالفه شوله چې زه نور د رسنیو سره کار ونه کړم. نو نظام چې سکوت شو ما هم نور راغلم د انجوګانو ته، اوس هم د یو انجو سره کار کوم، انټرنیشنل انجو ده، خو خپل مسلک راڅخه پاتې شو. اوس مې تر ټولو غټه هیله همدا ده هر وخت چې د کار د وظیفې یو شي خبر رسې، وایم داس وخت به بیا راغلي چې زه خپل مسلک ته بېرته ولاړ شم، خپل مسلک کې به کار وکړم. بېخي ډېر مې ارمان دی، اوس هم ډېر مې خوښېږي، هېڅ وخت نه یې پښېمانه شوی چې ما ولې ژورنالیزم وویل، که څه هم ډېر به راته وویل، اوس هم راته وایي ژورنالیزم دې وویل خبریاله سولې، اخر هم داسې خدای در باندې چوپه کړه. زه ورته وایم څه خیر دی، پروا نه کوي، بل وخت به راشي بیا به کار پکښې وکړم. نو بیا مې دغه وروسته د رسنیو سره کار نه دی کړی.
اوس راجانې هغه نجونې چې اوس مال په کور ناستې دي او کار نه شي کولی، زده کړې نه شي کولی او له تعلیمه محروم دي، هغوی ته دې خبریت څه دي؟
بله، دا ډېر سخت ده. اول زما خپل دوی خوندې نور د عمل لوني دا کار لوني دي چې دي، یعنې په یوولسم سنس کې به دولسم سنس کې پر کور باندې پاتې شولې، او تر ټولو بل خاطره چې ما ته ځکه هم زما کشر خور ده، یعنې موږ څلور خوندې یو، ما څلورم خور ده چې اوس د پنځلس کالو ده او په نام سنس کې پاتې شوله، نو بیا یو مرکه ډېره ورته ټینګه شوله، اخر موږ خو نیت نه و، نو پلار مې وویل چې مکتبونه هم هغه دي بند شوله، یعنی نور په افغانستان کې آینده نشته، نو هغه نامزاد شوله. که څه هم زموږ په کورنۍ کې ډېری مخالف و، خو یعنی د درس ته بندېدو د کبله یې نامزاد کړله، ډېره کشته هم و، زه پوهېږم چې نور نجونې هم په ورته وضعیت کې دي، د درسو څخه پر کور پاتې شوې، نور نو بالا همدا ودونه دي، بالا خلاص سیاسي ورکړي تر کوره وباسې. نو زه وایم چې اوس هم یعنی ډېر وخت دوه کاله تېر شوله، خو بیا هم امید باید وساتو چې انشاءالله ایله بس مکتبونه به هم بېرته خلاص شي او زده کړې به وکړو. یعنی زه خپله نا امیده شوې یم، زه نه پوهېږم چې زه به هغو نجونو ته څه امید ورکړم. وضعیت ډېر راته سخت دی چې دا نجونې وینم پر کور پاتې دي تر شپږمه صنفه پورې، یعنې موږ به بېرته شل کاله شاته، زه بیا به همغه بې سوادي، بیا چې تر څو پورې لږ څه سواد په موږ کښې همېږي، لږ څه د خلکو افکار سمېږي، یعنې هغه بېرته مخ د خرابېدو پر خوا روان دي. بیا مو حوصله به وکړو، دوه کاله مو وکړله، نور به یې وکړو چې څه کېږي، ځکه چې نامعلوم حالت دی، چا ته هېڅ درک نه معلومېږي.
مننه اوس راجانې، کور دې ودان چې خبرې دې وکړې.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس، یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو